وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا خبري غړی د تازه نجیب عامر وړاندې کوم زموږ غږ لپاره غوړی دلته اوس د سهار 9 بجې شوې دي چې د پخور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري نن د جمعې مبارک ورځ او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې و مانیټه ده په دې خبرې غړې کې بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ په سر کې به خبرونه واورو چې همدا شیبه زما همکاره فرخنده صدی تاسو ته وړاندې کړه
سلامونه اوریدونکو لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په سرحدي سیمه چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د انختی وروسته نن کاربندي اعلان شوه سعودي عرب اعلان کړی چې لوی اختر به د جون پر 14 وي او راپورونه وايي تیر ورځ په اسرایلی حمله کې سلويخت فلسطینیان وژل شوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لوی سرتیرو پر دوی بریټ کړي چې پکې سلويخت پرلتوال جوړ شوې دي د لهغه ورسره دا چې تیر ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالي مخې ته راغی د بلوچستان د حکومت بیان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیخه کې 15 احتجاج کوونکي او 10 امنیتي سرتیری چې پکې پولیس او لوی شامل دی جوبل شوی دی بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون د جون پښپګمه په کامی سمنه کې پخپل وینا کیول حکومت د چمن د پیخي پلټنې وکړي د لهغه ورسره چې په چمن کې احتجاج کوونکو د 13 ورځو راځي سي د مرستيال کمشنر د دفتر مخې ته پرلت پیل کړي پرلتوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوی کسان د زړه زړه خوشی کړي شي حال ته پسیمه کې د 13 ورځو راځي سي موبایل نتورک هم بند کړل شوی او زیاتره سرکاري دفترونو او سکولونو تړل شوی او نن هم کاربندي اعلان شوه د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 20 میراهي سي روان دي احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ته افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط ختم کړي پرون د جون پر شپږمه په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نت ورک په کراچۍ پریس کلب کې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په سین صبح کې پر خبريالانو او یا له میډیا سره په تړلو خلکو د تشدد یو سل سالور اتیا بیرابل په خیر رپورت شوې دي د دغه راپور وړاندې کولو پر وخت فریډم نت ورک ته مشر اقبال خټک وینا و چې دغه پیخ یوازې په سین صبح کې رپورت شوې دي او زیاتوي چې د سین صبح حکومت په 2021 کال کې د خبريالانو د تحفظ پاړه قانون هم جوړ کړی خو د دغه باوجود د خبريالانو خلاف ته تشدد د دوی د زورونی د نیولو او وجنې پیخ مخې ته راغلي
او په دغه پیزو کالو کې چې دی لږ ژورنالستان وزل شوی دی په دغه لږ ژورنالستانو کې نه هغه ژورنالستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانته لږ ژورنالستان چې دی خوده پاک بچ کړی دی هغه ژورنالستان چې پاغه باندې کیسونه جوړ دي هغه تعداد 15 سال وخت دی
په دغه غونډه کې ګډون کوونکو د ځینو نورو خبريالانو ویناوه چې باید د سین صوبي حکومت د دوی د خوندیتوب په اړه جوړ شوی قانون په سختۍ سره عملي کړو زیاتوي باید حکومت د سین کمیشن ته د اختیار ورکړي چې د خبريالانو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي د سین صوبي حکومت له دې وړاندې ویلي چې پر خبريالانو د بریتونو مخبني سي او په دغه اړه پر قوانینو هم کار کوي په ملکن په هنتون کې د ستکونکو د اتحادیو لخوا د موسا خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري هلته په هنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې د لهغه وروسته دا چې د په هنتون ستکونکو موسا خان د مې په دیرشمه په موټر سایکل په یو ټرافیکی په خکې مرشبه دوه ملګري جبل شي وو خو احتجاج کوونکي د هغه د مارک پلا د په هنتون پر انتظامی اچوي ځکه هغه وی تور پورې کوي چې انتظامی هغه ملګري د شپې مهال د په هنتون له هاستل ایستلې وو او چې کله کور ته روان وو نو د حادثې ښکار شول د دغه پیخه خلاف په کوز دیر په خاور او په کراچۍ کې د ستکونکو سازمانونو احتجاجي مظاهره هم تر سره کړې دي بلخوا د ملکن په هنتون انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سعودي عرب حکومت پروند زیارت پورس اعلان وکړ چې د ذلحج میاشتې ولیده او د لوی اختر لومړی ورځ به د جون په 14 وي د عربي رسنیو تر مخه د حج لوی رکن وقوفه عرفه به د جون پر 15 وي او لوی اختر به د جون پر 14 وي بلخوا په پاکستان کې بعد د ذلحج میاشتې دو لپاره د مرکزی رؤیت هلال کمیټې غونډه نن د جمعې پورس کېږي چې پکې به د میاشتې لیدلو او د اختر د ورځې اعلان کیږي پرون د جون په شپږمه اسرائیل په غزا کې یو سکول په نخه کو په اړه ویلي چې په دغه هوایی حمله کې د حماس ډلې دیرش جنگیالي په نخه کړی دي. حماس د امریکا و اروپای اتحادی له خوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیسته وه. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې فلسطینیان یو ځایي روغتون ته د پیښې وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل کسان لېږدوي. او بل خبر دا چې د کرکټ ته شل اوریز نړیوال جام په ترڅ کې د امریکا لوبډلې پاکستان ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه. دا د امریکا د کرکټ لپاره تاریخي بری هم ګڼل کیږي. د سږ کال د کرکټ شل اور نړیوال جام سیالۍ د جون په درېمه پیل شوې چې شل لوبډلې پکې برخه اخلي. امریکا او ویسټ انډیز د دغو سیالیو ګډ قربانې دي. بلخوا نن به په نیویارک کې د آیرلینډ او کینیډا ترمنځ لوبه وي. دا خبرونه
فرخندا صدوا چې خبرونه د توړاندې کول د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه ده. مولانا فضل الرحمن وایي د چمن پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو د ډزو پلټنه دی. شي موږ په رپورټ قبایلي مشرانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی سغواړي
دا عسکری اپریشن شي کوریا یور نړنګ قیمت هم خپل ولګولو ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتې کې به تاسو ته موږ د پیمنټ کوو. خوږی درې څلور کاله تیر شول خو درې میاشتې تر اوسه پوره نه شو.
په کراچۍ پریس کلب کې د خبریالانو د کار په وړاندې د خندونو په اړه غونډه وشوه. موږ ته رپورټ لرو په سیمه ایزو راپورونو کې به هم ځینې رپورټونه واورئ. او دا به هم واورئ چې د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي 50% امیدوارې میرمنې د وینې له کمبود سره مخامخ دي.
مطلب مور دین 50% خزی جی کمی دی جنگ کو پاکستان کی بکی پی کی پین ایم ڈی کی اگر اینیمک دی آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا دور تھا او اگر کتا سو بٹ ٹائم مانی علاج نہ کو داغی نہ داغو شرای اموات او داغی معشوم ہم د شرای اموات د غډیر زیات شي.
دا به هم اوري چې پښتانه لیکوال لنور او جب خپل اغه ته په زیات شمیر کتابونه ژباړي.
هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده. لکه لیکوال چې د شاع سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د وی پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په قومي سمله کې د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې د افغانستان سره د چمن پر پوله د پرلت په ګډونوالو پوز او ملیشي ځواکونو حمله کړې ده او هلته په لارو کوڅو کې جنگ روان دی. نو باید چې حکومت یې پاړه نوټس واخلي. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان سره د پاکستان پر پوله هر ځای ورته صورتحال دی. د چمن پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 روان دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ پاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مانی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د کمی اسمبلی غړي او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. په شپږم جون په کمی اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل
مې یو ډیمانډ کوم کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے.
زدا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا کمی اسمبلی یو کمیټه د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي. دا کمیټه د حل تلاړ شي د خغزه خلکو سره د پورازي مواري خبري وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي. سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي.
تازه صورتحال په اړه مې پارلمنٹ کو آگاه کړي.
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ را تګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو خو حالات هغه وخت خراب شول چې په سلرم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاص کړه. مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وزې پاړه کمی سملای ته وویل
که باقاعده هماره فورسز نه ملټری نه اف سی نه اون پر حمله کړ دی.
زمونږ ځواکونو پوز املیشی په دوی نه احتجاج کوونکو حمله کړی دا وخت پلارو کوڅو کې جنگ دوام لري. خلک د کورونو بمونو ته خطر دی په یو بل دزې کوي. دا چا د وشل کدو خبر لا نه درغلي خو د خلکو د جبل دو خبرونه راغلي دي. ټول لارې تړلې دي خو دا صرف د چمن حال نه دی.
صرف چمن بارډر کی نه هي.
د ول چې د افغانستان سره پټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړي دي. په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې قلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمان د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه. هغوی ویل چې حالات د نور خرابېدو نه بچ کولو دپاره مولانا فضل الرحمان ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي. د په دې هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي، پرلت په خلکو باندې ده. زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار، نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمان دا خبرې ټیک دي. خو اسې زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمان پاټۍ خو د هلته نه سیټم ګټلی دی او د ده بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجوده ده، نو دې دې صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کوو چې ښې کړي دي او تقریر یې ټیک دی، خو دې دې یوازې تقریرونو ته نه کینی. زما په خیال پکار ده چې د خپل پاټۍ ته خبر وکړي او د په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي.
د چمن پرلت تیر کال د اکتوبر د 18 نیټې سره روان دی. د پرلت ګډونوال وایي چې انتظامی د دوی اوه هغه مشران نیولي او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټي کمشنر راجا اتر عباس په 16 جون د خبرو لپاره ورغوښتي وو. خو اتر عباس ادعا کوي چې د خبرو په مهال ځینې غړو په هغه برید وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د راشد خټک رپورټ مورید د زمشو قبایلی سیمو قبایلی مشرانو او سنانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د ډول په غاړه احتجاج وکړ. دوی غواړي چې هلته په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شو توانونو او د دغې معاوضې په اړه یوه درې ورځنۍ جرګه وکړي، خو اجازت ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او د پښتون تحفظ مومنټ مخکښ عالمزیب مسجد په اسلام آباد کې مشال اډیو ته وویل چې دوی د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړي، خو څوک ځای نه ورکوي. بلخوا د پریس کلب انتظامی تر مخه د پریس کلب په عین کې لیکلي دي چې په پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه، سیمینار یا بل داسې غونډه نشي کېده چې خبریالانو پاړه نه وي. په دغه اړه نور تفصیل د ګوهر مسجد نورو چې د احتجاج کوونکو د ډول په غږونو پیل کې.
دا اوازونه د ډول په غاړه اتڼ کوونکي د زمشویو قبایلي سیمو نه راغلي هغه قبایلي مشران او ځوانان دي څوک چې اسلام آباد کې درې ورځې جرګه کول غواړي، خو د جرګې کولو لپاره ځای نه ورته میلاویږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او پښتون تحفظ مومنټ مخکښ عالمزیب مسجد په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل چې موږ قبایل د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړو.
زه نن دغه د اسلام آباد پریس کلب ته د قبایل مشورتي جرګې سره راغلی یو چې د موږ دغه درې ورځې یا جرګه کېدله په اسلام آباد کې چې په 14 او 15 جون باندې دلته په اسلام آباد پریس کلب کې درنه کېدله. نو دغه لپاره موږ بقاعده اجازه هم واخیستې وو د پریس کلب نه، او بقاعده د پریس کلب چې کوم فیس وو دغه هم ادا کړی وو. خو بدمرغه دا وشول چې کله د عین موقع راغله په 14 جون باندې چې کله موږ ورته راغلو، نو دوی وویل چې موږ اجازه یې نشو درکولی، پیسې هم دوی را واپس کړلې. او بیا موږ بهر ته راغلو، بهر ته دغه ګراوند کې کښېناستلو. دلته هم ریاستی ادارو دغه موږ ته وویل، پولیس راغلل چې موږ دغه اجازه هم تاسو ته نشو درکولای.
د جرګې ګډونوال وایي چې د قبایلی سیمو سره حکومتونه ناانصافي کوي او دوی ته حقونه نه ملويږي.
نو زما نوم ملک حیات الله میسود دی، د جنوبی وزیرستان میسود قبیله سره تعلق لرم. د جرګه په چدا دغه ایجنډا چې د کوم زمون کورون اوران شوی دی په د عسکري اپریشن شه د دې لپاره 15 میاشتنه یو تسلسل یو جدو جهد را روان و. زمون خلک ته ټوکن ورکړی دی په دې بیس چې تاسو ته به مونږ کوری یو رن اډنګ قیمتي هم خپل ولاګولو ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتې کې با تاسو ته مونږ د پیمنٹ کو. خو غی درې څلور کاله تیر شول، خو درې میاشتې تر اوسه پوره نه شو. نو د حواله سره مونږ په خبر کې هم درې ورځې د قبایلو جرګه کړې و، اوس مونږ په اسلام آباد کې کوله.
د پریس کلب انتظامی په وینا د پریس کلب په آئین کې لیکلی شوی دی چې پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه، سیمینار یا بل د سغونډه نشي کېدی چې صحافیانو په اړه نه وي. او په بل اړه حکومتي چارواکو سو سو زلا دا خبره کړي چې د زمشویو ازلا نقصاناتو ازالې لپاره کوششونه روان دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ملکن پوهنتون کې د موسی خان د مړینې خلاف د زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. دا احتجاج د جون په دویمه پیل شوی چې وروسته په پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي هلې ځلې نور سره درېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د ملکن پوهنتون انتظامی د مئی په 1 موسی خان د رباب غولو په تور لاستل ایستل او لږ وروسته هغه کور ته پلاره چې د ټرافیکي حادثې ښکار شو، خو د پوهنتون انتظامیه دغه تورونه ردوي. بل خو د ملکن د وکیلانو یوې ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د زورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې راپورته کوي. په دغه اړه تفصیل له وسیم سجاد نه اورو.
یاد احتجاج پس داغ پیل شوی کله چې موسی خان په 1 مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتی مرګ پړه احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامی وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیانو موړی د هاسټل نه وباسلی و. موسی خان او د هغه دوه نورو ملګرو ته په 1 مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و، خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د 5 په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیرو څانګو امتحانونه هم کېدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د روان احتجاج په اړه د ملکن پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په 6 مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و، هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 نه پس تیارو. هغوی خو مکمل پابندي ده، دلته هېڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه څه خبره د خپل حق لپاره دا نه شي کولی.
دو یادو په ضد د پښتو خبری چینل خیبر ټی وی ته د یاد پوهنتون ویان د جون په 6 وویل چې موسی او د هغه ملګري د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوي نه وو، بلکې معطر کړل شوي وو. مشال ریډیو د یونیورسټۍ د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. البته د پوهنتون انتظامیه ډان ورځپاڼې ته ویلی ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترڅ کې وباسل شوي وو. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معامله کې ورکړل شوی وو. د جون په 3 په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپینډ کولو لپاره وینا هم کړی دا. مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي، خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخستی او د سیول سوسایټۍ او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکي زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکن پوهنتون ته قانوني نوټس هم لېږلی دی. وقار خان د جون په 6 مشال ویډیو ته وویل:
چونکی ایڈمنسٹریشن پدې کې ریسپانسیبل وو، نو دې خلاف بیا ما دې ته یو لیګل نوټس ولېږو. ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 کې به هغه ماته دې ریپلای راکړي، نو هغې د بعد به زه د دوی خلاف لیګل کاروایی کوم چې دې خلاف به مونږ بیا کمپیوټر کورټ کې چې کوم دی کیس جمع کوو. چې مطلب دوی داسې ایر ریسپانسیبلټي کړې ده چې یو سټوډنټ چې کوم دی هغه دا پر 1.5 تاریخ ساتي دوی په ماښام د هاسټل نویسته دی، نو هغه دوی د وجې نه چې کوم دی هغه اکسیډنټ وته کاست شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د ملکن پوهنتون نه د مئی په 1 په 3 کې دننه ځواب هم غوښتلی وو، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس ځواب نه دی ورکړی. دو یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو سبقو نه لرکړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
اوسم ورزو کراچی تلته پ په کراچي پریس کلب کې د سین صوبې د مختلفو پریس کلبونو استاد او د خبريالانو د اتحادیو مشرانو په وغونډه کې پر خبريالانو د تشدد او وسلوالو حمله پر زیاتی دواندې نه خودلې. یاد غونډه د پاکستان د جرنالستانو د خوندیتوب اتحادیه د سین څنګه جوړه کړې و. دغه تنظیم په صوبې کې د پالیسي جوړونکو سره د خبريالانو د خوندیتوب لپاره وکالت هم کوي. په دغه غونډه کې د صحافت د ازادۍ تنظیم فریډم نتورک لخوا په سین صوبې کې د تشدد د سیوري لاندې د صحافت پر موضوع ځانګړی پروګرام هم وړاندې کړل شو. په دغه ریپورت کې ویل شوی چې د کال 2013 نه تر 2023 کال پورې په سین کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زورولو او تشدد یو سلور اتیا پیخي ریپورت شوی دی. بلخوا سین صوبې حکومت پر وروستیو کې ویلي چې په هغه صوبې کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دوشمندي په دیړنو تفصیل د کراچۍ نه د مشال اړیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د جون پشپګما په کراچۍ پریس کلب کې را جوړ شوې غونډه کې د فریډم نتورک لخوا په سن صوبې کې د تشدد د سوري لاندې صحافت په موضوع ځانګړی راپور وړاندې کړل شو. د یاد راپور لمخې په 13-15 کالو کې یعنی د کال 2013 نه تر کال 2023 پورې په سن صوبې کې لس خبریالان وجلې شوې دي او په یاد موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زورولو تشدد کولو او نیولو یو سلو سلور اتیا پیښې راپور شوې دي. د یاد راپور په اړه د فریډم نتورک مشر یا اگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک د غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل یاد راپور په سن صوبې کې د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب موجوده صورتحال بیانوي.
دغه راپورت چې د 13-15 کالو کې چې سپیخ شوی دی په غیا والی سره زیات توجه مرکوز و او په دغه 15 کالو کې چې دی لس ژورنالستان وزل شوی دی. په دغه لس ژورنالستانو کې نه هغه ژورنالستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانته لس ژورنالستان چې دی خدای پاک بچ کړی دی د هغه ژوند چې دی درمیانځه تل نه دی او دغه شانته هغه ژورنالستان چې پاغي باندې
تعداد. اقبال خټک زیاته کړي چې د سن حکومت د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په کال 2021 کې قانون هم جوړ کړی دی خو بیا هم خبريالانو د وجنې زورولو نیولو او په ضد د دروغ مقدمو جوړولو کې هیڅ کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
او سن چونکه پاکستان کې اولنۍ ولایت چرته د ژورنالستانو ته تحفظ لپاره یو خاص قانون جوړ شوی دی. دا په پاکستان په نورو ولایتونو کې نشته دی لیکن د سند حکومت باوجود د دین چې ژورنالستانو سره یو ښه تعلق لري یو فرینډلی رویه ده لیکن بیا هم چې دی د ژورنالستانو د میډیا په ضد چې کم تشدد دی هغه کمیږي نه او زیاتیږي سره په دې مونږ ډېره پریشانی ده.
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د مای په 21مه د سن صوبې په ګوټکی سیمه کې ځایي خبريال نصر الله ګډانی په ډزو وشتل شوی و. نوموړی چې جوبلو او بیا یې د مای په 23مه په کراچۍ کې سا ورکړه او بیا د مای په 13مه د سن په سکر کې یو بل ځایي خبريال حیدر مستوی په ډزو وشتل شوی چې نوموړی اوس هم په کراچۍ کې د درملنې لاندې دی او بیا په سن کې د خبريالانو د وجنې او بریدونو په ضد په لویه کچه احتجاجي مظاهری هم شوي دي. کراچی پریس کلب کې غونډه تا د پاکستان د جرنالستانو د خوندیتوب اتحادیه یا پاکستان جرنالست سیفټی کولیشن د سن سانګي مشر خبريال عامر لطیف ویل په صوبه کې خبريالانو په نخښه کولو کې په خطرناک توګه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی به د نننۍ غونډې لار خاينې په مخ کې بوزي حکومت او نورو چارواکو ته به وړاندې کوي. دوی صورتحال ډیر زیات خراب دی یعنی هر کال دوه خبريالان په سن کې وجل کیږي. مسله دا ده چې ریاست ته خبريالانو ملاتړ نه کوي. موږ به دا راپور حکومتي چارواکو او پالیسي جوړونکو سره شریکو او ترې غوښتنه کوو چې دوی د خوندیتوب د خطرونو په وړاندې د جرنالستانو ټولنې ملاتړ وکړي. په کراچۍ کې د خبريالانو د اتحادیې کراچۍ یونین اف جرنالست مشر نعمت خان بیا وایي پاکستان د خبريالانو لپاره خطرناک هیواد دی خو په سن صوبې کې بیا هغه زرور خلک د خبريالانو په وجنه او بریدونو کې تورن دي چې سیاسی گوندونو او حکومت سره تعلق لري.
د صحافیانو د حوالے سره موږ د پاکستان خبره کوو نو په پوره پاکستان بیلا بیل سیمه چې دی دا وی خپل ډاینامکس دي خپل خطرات دي د صحافیانو لپاره. موږ اسلام آباد او پنجاب او کے پی کې ګورو یا په بلوچستان کې ګورو نو هلته صحافیانو لپاره زیات تر د ریاست شکمداري دي دا وی د طرف او د ترګرو د طرف چې دی داغی ته خطرات دي بیا سن چې دی بالکل داغي او ځان لا ډاینامکس دي او په دې کې ټول زیات تر چې دي سیاسي شخصیات چې دي ملوث دي او بیا هغه شخصیات ملوث دي په غوونه تورن دي چې د حکومت سره تعلق دي دا څه پیټرن ته باخرا په باقی منده پاکستان کې نه ملاويږي دا صرف په سن کې دا صورتحال نه
د دې تازه راپور او د خبريالانو په خبربون کې د سن حکومت سندي ویلي خو سوره جوړان دي د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن سملې کې ویلي وو چې د خبريال نصر الله غډانی په وجنا او د حیدر مستوی په برید کې ککړ کسان به ډیر زر ونیسي نو موړی ویلی وو چې د دوی ګوند او سن حکومتي درسنوی په ازادۍ باور لري او لدې لپاره د خبريالانو اتحادیو پرس کلبونو د استادو سره هر ډول مرستي کولو ته تیار دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د کراچۍ نمو د نیاز علي خان رپورت اوریده. د کسان بورډ په نوم د کروندګرو تنظیم په تماکو اخیستونکو کمپنیو د صوبایي ټیکس لګولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت د دې ټیکس لری کولو او د ټوبیکو سیس د بیرته بحالولو غوښتنه کړې ده. د خبره پرون د کروندګرو د تنظیم غړیو په پیښور کې په خبري غونډه کې وکړه. د مې په څلېرشتمه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلي چې په تماکو د نوي ټیکس زور به په تماکو ستلو کمپنیو راځي خو کاروانګر وای د دې نوې سپای ټیکس زور بعد تماکو اخیستونکو شرکتونه هم له دوی نه وباسي. اوس به ترې تماکو په کم نرخ اخیستل کیږي چې دغه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نو تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جون په شپږمه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د کیسان بورډ په نوم په پښتونخوا کې د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تماکو په اغیستونکو کمپنو د صوبې په منظور کړی شوی بجټ کې دا وار د ټوبیکو سیس په نوم د ټیکس په ځای نیخ په نیغه صوبایي اکسایز ټیکس لګولې شوی.
ټوبیکو ډیولپمنټ سیس ټیکس هغه 4 روپیو هغه کې هغه اضافه وکړه صوبایي حکومت او بلکې دي اکسایز ډیوټي نوم ورکو او بل دوی مخه خبره ده دي انډایرکټلی نقصان به ذمہدار تر شي. ذمہدار ته به دي بنیاد رسی چې کپنو هر یک خپل ارچا یو خپل بجټ جوړ کړی چې بل دي مطابق تماکو علما چاغي بنه ټیکس اضافي قیمت راغې نو هغه بجټ دا غوډه غستور پر کوم تباکور پر مقرر کړو دونه کیږي بزالم اغه اوس اغه مر تباکون شي غسته په مارکیټ کې به ذمہدار وته په کمپټیشن کم شي تماکو به خصوص نالي.
د مې په سلیرويشتمن ایټه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلی وو چې په تماکو د نوې ټیکس زور به په تماکو اغستونکو کمپنو راضي او په کروندګرو به د دې بوج نه پریوزي. خو د ثوابي او مردان زینو کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اغستونکو شرکتونه یا کمپنۍ هم د دوی نه وباسي.
زمانم زبیر محمد دی د لنخول شاډنډي ما ز بیسیکلی د 1968 نزه تماکو کرم او د اوسه پر ما تماکو نه خزا کړی. دا څه کولم په دې کې سیر راغلی دي چې ما توان میکړې دي څنډه مې خرڅ کړې مې هم خرڅ کړو خو ما خشاک پیسې وګو تماکو دې کار نه مې انکار نه کړی چونکه سخت کاری چې دا اوس به موږ سره کوم دا لین شروع کو او دا ټیکس را باندې لګولو قابل برداشت خبره ځکه ده چې لکه اوس خو هغه عمره هغه خرچی چې کوم دینو هغه خو څنګه برداشت نه کوتل کنه ټیکس په ما باندې نه لګیدل نو ما تلته کپنه لکرخه ولا راخ کړم ما ته پکې خو دره چې به دوه ټیکس لګیدل ما تلته کمر ما ته ریټ را گزار کړم.
ما نوم خالد خان نه صوبای اوسیدون کوم یاره مونږه تقریبا 30 درب تماکو کړلی 30 درب او پاره کې شپک بټه مونږ چلو نو راغه خرچي او راغه چې کومه حساب کتابو کو نه غړل پروسس دي خو بهرال چې کوم نه کچر دا حالي زمونږه پرزګنه پیسې ورنه مو واپس واخلي او څنګه خرچي بم لري شي چې کم سي کم دا ټیکس واپس واخلي او که ټیکس واپس نه لوي به خلک رورون ته لازم راوځي نو چې غي ته تاوان نه غي به لازم زور به زمیدار درځي.
د خبري کانفرنس پر مهال د ثوابي سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او د ثوابي د کروندګرو د تنظیم یو غړی اول شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیګریټو جوړولو کمپنۍ د 90% نه زیات د ورجینیا په نوم اعلی رقم تماکو د ثوابي ضلع نه راټولوي او د نوې ټیکس سره یو اړخته تر ټولو زیات تاوان د ثوابي کروندګرو ته رسی او بلې خواته د ټوبیکو سیس په ځای په تماکو د صوبایي ټیکس لګولو سره د دوی د سیمې بل تاوان لري چې د ټوبیکو سیس پیسې به هم د تماکو د کر په علاقو کې په پرمختیايي کارونو لګیدله. خو د اکسایز ټیکس لګولو سره به اوس دا د صوبایي حکومت اختیار وي چې په نورو سیمو کې به هم د تماکو په سر راټوله کړي د صوبایي ټیکس پیسې مصرف کولای شي.
دا غلام غوث رپورٹ مو اوریدو اوریدونکو درنگ ساتلا په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو ته یادګیرنه درکوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې هم مهم رپورټونه راسره دي او سیمه ایز رپورټونه هم دي او زمونږ د خیبر پختونخوا رپورټونه هم دي. د دغه هر څه د اورېدو لپاره له مشال سره اوسئ. خو دا چې دولس نیمې بجې شوې دي د فرخندې اسد نه د خبرنو لنډیز اورو.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لوی سرتیرو پر دوی برید کړی چې پکې سلويخت پرلتوال جوړ شو دي. دا له هغې وروسته دا چې تیره ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتي سرتیري چې پکې پولیس او لوی شامل دي جوړ شوي دي. پرون د پر شپږما په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نت ورک په کراچۍ پریس کلب کې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په سیم صبح کې پر خبریالانو او یا له میډیا سره په تړلو خلکو د تشدد یو سل سالور اتیا بیلابیل پیښې رپورټ شوې دي. د دغه راپور وړاندې کولو پر وخت فریډم نت ورک د مشر اقبال خټک وینا وه چې دغه پیښې یوازې په سیند صوبه کې رپورټ شوې ده. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د بلې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مئی پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شول. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ د پوهنتون پر انتظامی اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامی هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټله ایستلي وو. بلخوا انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشتې ولیدا او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون په 14 وي. تمه ده چې سبا د خالی په ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو غونډه جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روس د ځانګړو استازو په ګډون د جون پر 8 په تهران کې ترسره شي. پرون د جون پر 14 اسرائیل په غزه کې یو سکول په نخښه او په اړه یې ویلي چې په دغه هوایی حمله کې د حماس ډلې 10 جنگیالي په نخښه کړی دي. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون سلويخت کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې
دا خبرونو لنډیز مورې د فرخندې اسد درته وړاندې کوو. د خوړو کرنې سازمان وایي چې 65% افغانان د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري. د ملګرو ملتونو دې ادارې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د یوې سروې پر اساس موندلې چې پرله پسې وچکالیو د افغانانو پر ژوند ژورې منفي اغیزې کړې دي. د وچکالیو تر څنګ د سیلونو او زلزلو په شان طبیعي پیښو له ګاونډیو هیوادونو په یو وار د لکونو کډوالو ایستلو او د طالبانو سخت دریځو پالیسیو هم د افغانانو ژوند سخت غیزمن کړه ده. تفصیل د اسمت سروان پر رپورٹ کې.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې لوی سروې وروسته وویل چې تر نیمای ډیر افغانان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. د سازمان په خپل فصلي راپور کې د اړتیا وړ شیانو پر رانیولو کې د خلکو بې وسي او پر لپسي وچکالۍ په افغانستان کې د اکثرو خلکو لپاره دوه مهم اقتصادي ټکانونه بللي دي. د خوړو او کرنې سازمان د سروې پر اساس ډیری کورنۍ عاید نه لري او په پورونو ژوند کوي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان دا راپور د 6 کال د جنوري د 24 او د فبروري د 28 ترمنځ په ټول افغانستان کې له زرګونو خلکو سره د مخامخ خبرو پر اساس ترتیب کړی دی. دغه راپور له مخې په افغانستان کې ډیری خلک د خوراکي موادو له لوړ قیمت او وچکالۍ څخه ځوریدل دي. د سروې پر اساس 65% د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله او 85% د وچکالۍ له امله په تنګ ساکي دي. سربېره پر دې 10% خلک پرته له کوم عاید ژوند کوي. تیره میاشت خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي.
داسې ماجر د پاکستان راغل نه مرسته وکړ زموږ زمونسته نه د کار پر کبره پاره ده چې موږ د شپږ میاشتې کې شنو خوراکي مرسته نه مشتلی
زمن کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای د لندون کړي نو س د خلکو عادتې ممبيانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو س خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر پاسانه پور نه ورکې ولاو کډې نږدې پروان هم پیږي چار بیکاری چاته ده
له هغه وخت چې طالبانو وخت تر لاسه کړی او په افراطی پالیسي وي شزي له تعلیم او کار راګرځولې وضعیت لا خراب شوې ده د خپلو او کرنې سازمان ویلي چې د خپل راپور د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له شاوخوا 9500 کسانو سره مخامخ خبرې کړې دي سربېشي چې د عاید کمښت چې د پیرودلو لپاره د خلکو وړتیا محدودوي کورنۍ په تیره بیا هغه کورنۍ چې ښځې مشرکوي د خوړو په بدلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي د خوړو کرنې سازمان وایي چې تر 20 سلنه ډیر افغانان د عاید له کموالي سره مخامخ دي او شاوخوا 15 سلنه کسانو چې د دوی پښتنو ته ځوابونه ورکړي ویلي چې دوی هیڅ عاید نه لري ورسته یو سیلونو او لګاوند یو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو استلو هم د افغانانو کډاونه زیات کړي او د کار فرصتونه نور هم محدود کړي دي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د پاکستان د نورو صوبو پر طلب خبر پښتونخوا کې د کممرې ودونو دود زیات دی دلته انجونې په ډیر کم عمر واده ته مجبور کړل شي د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي ډیر انجونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي خبر پښتونخوا کې بیا په ملاکنډ ډیویژن کې د کممرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي د مشال رادیو خبریالې اسما ګل پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی
خیبر پختونخوا کې پر روز کال اته در چینکی په کومرای کې واده شوی د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جنکو عمرونه د اتل لسکالو کم وو او د غشان درې پنځوس جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې د خبره هم واضحه شوی چې د جبري ودونو زپلې شپاړس خزې او یولس کوم رماشومانې دارالامان ته لیږل شوی هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته ویل
سر زده ماشومان نه جنکو نه تاسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی نو ویلې چې څنګه ځکه سنی دی ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمون غا نیک دی زمون تر دی دیو کینی او دی فیصله کوي زمون غا په مخامخ سن شو ویلې
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال نور لسوا نه وشتم د کومرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر شپاړس او د هلک اتل لسکاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او یو میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی ولې په یاد قانون کې په 2014 لسکال کې د بدلون روسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شو خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته ویل چې د کومرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچر دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډیره حدا په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي
دا ریسنتلی میټینګ شو دا په والی سره موږ الریډي ډرافت بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی دا بل سایلنت فیچرز دا دي خاص کر په دې کې ډیسکریمینیشن او ریګارډینګ د ایج هغه موږ 18 سال کزه کوم انټرنیشنل کمټمنټس هم دي فیمل لپاره هم مېل لپاره دریم پوینټ پکې دا و چې اټیسټډ ان ای سی باندې کار رجسٹر چې کوم دی هغه چیک کړي دریم پوینټ پکې دا و چې نه کار رجسٹر هم باوند کو هغه لپاره هم سزا پکې هو درې کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ تا پاگی کے کید وغیرہ ہم دے سی دا اٹس اپ ٹو دا کورٹ بل پوائنٹ بدے کے داوچ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دے اگے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو کولش بل پگے داوچ گارڈینز پکی وی یا مطلب سو پگے انوالو ارلی میریجز کی چ اگر 18 سال نہ کمی نو اگی دا بارم پگے سزا گانی دی چ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے پدے کے ایکشن ہم اگستی شی
دا چولی د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو کې بریالي شوی نه دی. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر اتلس کاله ټاکل یو چیلنج دی.
فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا مغو بھی انیشیٹ کئی چی دیکھی چورا امینمنٹ سی او بیا بہ مو ویٹنگ لرزیمو ڈپارٹمنٹ تا او بیا بہ آن ورڈ کیبنیٹ او بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی بندے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیزیں منہ سے رقوم قانون دن آئی کہ کلا دو بلوغت اور رسی اس بلوغت پر قانون کی ڈیفائنڈ نہ دا کبھی ادا سے دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلو نوغا کورٹ کیسز بہ رتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل اگے بردا ڈیسائڈ کے والا چھ آیا دا پیو بردا نہ دا اس جی مسائل نو خبر ڈیر زیادتی دی کوشچنس پہ کہ ڈیر زیادتی ہو ان شاء اللہ چی متر راشی نو ان شاء اللہ آگا بہو اکارڈنگلی ہو بیا ہو دل دا پروونشل اسمبلی آگے باندھے ڈیسیجن کئی
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو اته سلويخ پیخې ریکارډ شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کومرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا دا صحت ادارہ وائی چی پو دا صوبہ کی ل 50% پوری امیدوار میرمن د خوراک او یو شپې ته فیزه د مندې د وینې له کمی سره مخ دي. پرون د خیبر پختونخوا د صحت ادارې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په دوو ضلعو کې ابتدایي مهم پیل کړ چې مقصد یې په ښځو کې په دې اړه پوهاوی زیاتول دي چې څنګه به د ماشوم د پیدایش پورې او له دغې د خپل صحت خیال ساتي. نور تفصیل د اسمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د طب پوهان وایي چې په صوبه کې د ماشومانو امیدوارو 20% میندې د خوراک د کمی سره مخ دي چې له وجې هر کال د میندو د مړینې په پیښو کې اضافه کیږي. د جون په شپږمه د خیبر پختونخوا د صحت ادارې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په دوو ضلعو مردان او بټکرام کې یو مهم پیل کړ چې مقصد یې امیدوارو میندو ته د ښه صحت اسانتیاوي ورکول دي. دا ادارې په وینا چې د ابتدایي پروژه به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځوي. دا غونډې تابعیا کوونکی شاید فضل مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې له 50% زیات زنانه د وینې د کمی ښکار دي.
یو مین چې کم سټرایکینګ ډاټا دغه د انیمیا ده مطلب مور دین 50% خزي چې کمی دي زنګ پاکستان کې بکی پی کی پین ایم ڈی کی هغه انیمیک دي آیرن ڈیفیشنسی انیمیا ده ورته بل مال نیوټریشن کزو کوم نو 15% خواتین زمونږ دلته چې دي هغه هم مال لريش دي او هغه کتا سو په ټایم باندې علاج نه کو د غذایی قلت سپلیمنټیشن باندې تاسو ټریټمنټ ونه کو نو داغو ہائی رسک پریگنینسی او داغی نه داغو شرای اموات او داغی ماشوم هم د شرای اموات د غډیر زیات شي.
د خیبر پختونخوا د صحت د اداري سیړنیز مرکز ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم د کال 2023 دشمیرو ترمخه تیر کال د خیبر پختونخوا سرکاري اسپیتالونو ته د خېټي د مرزونو ښکار 2,00,000 ماشومان د درملنې لپاره راوړل شوي وو. شمیرې زیاتوي چې تیر کال د 5,50,000 نه زیاتې حامله ښځو ته د بیمارونو د ځان ساتنې ویکسین لګول شوي دي. غونډه کې شریک د صحت اداري او کارکونکي ډاکټر پلوشا جاوید مشال ریډیو ته ویل چې د لرې پرتو سیمو د صحت کارکونکو لای د خوراک د کمی د مخنیوي د حامله کېدو په وخت د ماشوم او د مور د صحت د ساتنې په اړه د پوهاوی تربیت ورکړي چې به اوس دوی کور په کور امیدوارو میندو ته پوهاوی ورکوي.
مونږ دا یو کمپین سٹارٹ کو لګیو په خیبر پختونخوا کې. دا اورال پاکستان کې سٹارٹ شوې ده، خو خیبر پختونخوا کې اوس دا کمپین په دوه ډسټریکټ کې سپیسیفیکلی په بټګرام اور مردان کې سٹارٹ کو لګیو. بیسیکلی د دې مقصد اوس دا دی چې مونږ دا کمیونټی د جدا سومره فرنٹ لائن ورکرز دي، څنګه چې زمونږ زما د ایل ایچ ڈبلیو سٹاف راشي اور دا دای کمیونټی میډ وایز چې کوم دایانه دي، هغه ته مونږ ټرین کو چې میٹرنل نیوٹری نیوٹریشن پہلے خوب آگئی تو وہی چھ مور تو وہی چھ پریگننسی کے نیوٹریشن سمرا امپورٹنٹ دے مور با نور سا کئی ہو کنا کی اگر پراپر غذا با پلاخ لی ماشم جی مور چھ کلا حام لوی نو اگر ٹائم کے مور ڈپریشن دیر شکار وی اگر ڈپریشن بم اگے ماندے بم مونگا سینسٹائز کو چھ دا ڈپریشن با زان نہ لرے کوئی او دا سینسٹائز کو سینسٹائزیشن لپارا مونگا پہلے با ماسٹر ٹرینر زاخلو دا بس دینے پس مونگ ٹریننگ سٹارٹ کی گی با
دا ملگرو ملتون دے داری یونیسیف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د خوراک د کمی ښکار د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان شمیر له 40 لک سیوا دی. د یونیسف په وینا چې کوم سیمو کې کډوالي زیاته ده هلته د خوراک د کمی ښکار د میندو شمیر له نورو سیمو سیوا دی. پاکستان کې د حامله میندو د صحت په اړه کارکونکو سرکاري ادارې ایم این سی ایچ ډیپټی ډایریکټر ڈاکٹر تنویر خان مشال ریڈیو ته ویل چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د امیدوارو میندو د مړینې شمیره کم ده.
په هاسپټل لیول باندې د ټو نغټ پروجیکټ چې کم سٹارټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم څنګه ډیلیوري رومز اسټیبلش شو، ایل ایچ ویز ورته ورکړی شوې، مختلف نور سٹاف ورته ورکړی شو، میډیسن اکوپمنٹس ورته ورکړی شو اور تقریبا 200 بی ایچ یوز اور 50 آر ای سیز هغه اپگریڈ شو 24/7 سروسز ورکې.
دا ملګرو ملتونو د کال 2020 د یو راپور تر مخه د کال 2018 بم په نسبت د امیدوارو میندو د ماشومانو پیدا کولو په وخت اوس د مړینې په پیښو کې کبې راغلي. راپور زیاتوي چې په کال 2020 کې د ماشوم پیدا کولو په وخت 280 میندې مړې شوې، چې دغه شمیره په کال 2020 کې 180 ته راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
سم باجوړ ته ورزو د باجوړ د عنایت کلا بازار نه ترومری نومې سیمې پورې لوی سړک 50 کال پخوا جوړ شو چې دا وخت وران شوې ده. د دغه سیمې آبادی شاوخوا سلور لکه ده. د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي دغه سړک ته بیا جوړ شي. د باجوړ پر دغه لار تون کې وایي تعلیم، صحت او روزګارونه غزمن شوې دي او چې ماموند ته سیلګری ورزي نو د دوی ورسره مقامی روزګارونه هم چلیږي، نو دغه روزګارونه لپاره د سړک بیا جوړ شي. شانواز ترغزه پی رپورٹ لري.
په باجوړ کې عمرې او شاوخوا کلو ته وتلې سړک 50 کاله مخکې جوړ شوی، خو اوس وران ویجاړ شوی. عمرې د محمود د تحصیل برخه ده او خلک وایي د دغه سړک د وجې په تعلیم، صحت او پر روزګار کې ورته مشکلات پیښیږي. شاولی خان محمود د محمود اوسیدونکو یو قومي مشر او د کلیوال کونسل چیرمن هم دی. هغه وای
د لغړې پورې دا 14 کیلومتر روډ دی او په دې باندې دواړه ماموند پراته دی، واړه ماموند او لوی ماموند په پروت دی. باجوړ کې په ټولو تحصیلونو کې د ماموند آبادی ډېره زیاته ده او دا سړک چې په اول ځل په 75 کې جوړ شوی او د وسه پورې لا په بیا کار نه دی شوی او مخ شان وران کندر پروت دی. اوس خو بیخي ډېر زیات وران شوی دی. کوم مریض دی پر واغیستو د مریضم بی خوباسي، سټډنټان کو په پارچو لزی او ولې چې برخلوزو کالج لرازي اغه مصیبت جوړی، ډیر استونزې جوړا کړې ده او یو ډیر مصیبت جوړ کړې ده. خو نه پوهیږم چې دا سړک ولې نه جوړیږي، تر دوه سپورې جوړ نه شو.
د ماموند یو بل وسیدونکو خمار علي مشهد رډیو ته وایي دغه سړک چې د عمر نه تر لغړې پورې اوران ویجاړ دي، نو دوی ډیر د تکلیف سره مخ کړي. د ماموند خلک زیاتره د خار او عنایت کلا بازار د خپل ضرورت سامانونه وړي، ولې د دوی لپاره د سرکاري انتظامی دفترونه هم په ناوګي او خار کې دي. نو دوی غواړي چې دغه سړک ورته زر جوړ شي.
لکه په یو خوړ کې چې گاډی رواني داسې مثال دی، بل دلته د څو کالونو دغه راځي حکومتونه خودي سړک ته هیڅ توجه نه ورکوي. بس داسې د کوڅو د کلو کلو سړکونه جوړي د خپل وټ د خستلو لپاره، خدای و مین لار ده په دې مین لار باندې دی هیڅ توجه نشته دی. حالن کې دا د مامون د زړه دی او سټوډنټانو ته خو په خود تکلیف دی چې هغه پیپرې نو لیټ را رسی.
د ماموندو سیمه غریزه ده، دغلته آبادی هم ډیره زیاته ده، ولې خپل غرونه هم ډیر ښکلي دي او په هر ژمي کې ورباندې واورې غورځېږي. د سیمې خلک وایي چې دغلته سیلګري هم ډلې ډلې ورځي او په دغه لارو تیریږي. دغه سرک په کله پورې جوړ شي؟ مشهد راډیو همدا پوښتنه د ماموندو د سیمې نه د صوبایي سیملې د غړي ډاکټر حمیدالرحمن نه کړې ده.
تقریبا چې 4 لک پورې آبادی ده او د دیو د پارم دغه دوه مین روډونه دي. دغه د پارمونګ تقریبا میکسیمم ریلیز کړی دی او په هغه باندې کار روان دی. تقریبا زمونږ 6 کیلومتر روډ پرې ټیم کې تقریبا 4 کیلومتر تر رسیدلې دی. پروسس لږ سلو دی ځکه چې په هغه کې د اسفالت مسله ای، په هغه کې د روډۍ مسله ای او په هغه کې د ټریفیک کاونټ خبرې. زمونږ د امید دی چې په دې میش کې دنه دنه به زمونږ چې کوم د عمرې پورې روډ دی هغه به پوره شي. دغه سره سره د لوی ماموندو د مین روډ د عنایت کلینر لغړې پورې په دې لس ورځو کې به دا غي مونږ ټینډر کوو.
د ماموندو سیمه د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورین په کرخه آباد ده چې د کرخې پورې غاړې کونړ آباد ده. هم د ماموندو په دغه لاره کونړ ته دوه تجارتي او ولسی لارې هم دي چې یو غاخې پاس او بل لیټۍ پاس ده. خو دغه لارې شاوخوا د څوارلسو کلونو راهسې بندې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
اوس هم یو ادبی رپورٹ په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیز علومو کتابونه ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه د مشال راډیو د خبریال دا رپورټ اوري. خو له همدې سره به دا خبرې ګړی هم پای ته رسیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د راشد خان په آواز کې د پیر محمد کاروان یو غزل هم اوري.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکي استاد اسدالله غزنفر دا رنګ ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده. یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډیر وی.
ځوان ژباړونکي میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلی وای.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډیر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پونتونی کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغه برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته ژباړلې ده. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاویزه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماژ ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیرۍ، حقوقو او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یوه حده اقزامه هم ورکوي.
ساینسي علومو کتابونه دي چې موږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي، زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلې دي، لیکوال ته موږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه را ژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي.
Gapani pa ga pa ga re, re ma ga re ni sa. Dishiruno soda gare, sharabi ghazal pasore. Dishiruno soda gare, sharabi ghazal pasore. De ilham par fikri uli. gulabi fasal fasore shiruno sodagare sharabi fasal fasore dere na dhunta nadi dere na re dere na din kanu din dere na re رم پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی رم پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل فسوره ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل فسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل فسوره دیرے نا دن کانو جی دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو دی دیرے نا دیرے نا رے دینم پاس بینو خو بزیڑی نر کس لکالے مادینم پاس بینو خو بزیڑی نر کس لکالے
نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی